دا وخت په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې د دغه یو ساعت خبرونه کوربه مو زه اجمل تورمانیم او د تخنیک په چارو کې را سره ملتیا کوي رامین کاکړ په دې خبرونه کې بووري چې د افغانستان ولسی جرګې له حکومت غوښتي چې له پاکستان سره د اطلاعاتو د شریکولو د سند متن دوی ته ورولېږي د ځوانان لپاره د تاند څنګه خبرونه ته مهم په دوهمه نیمایي کې ځای ورکړي دي خو تر هر څه د مخه د افغانستان کورنی خبرونه له سفی الله ستانګزي څخه واوري
د خبرونو سره کې د افغانستان د خلاصون لارې عالی شورا رئیس سید اکبر اغا وایي چې افغان حکومت باید د سولې تضمین لپاره طالبانو ځینې غوښتنې په پام کې ونیسي ولسی جرګې په وزارتونو او دولتي ادارو کې د سرپرستی د تنظیم قانون تصویب کړ او چارواکي وایي په کابل ښار باندې د ویراکتي حملې مخه نیولې او په کندهار کې دوه تروریستان نیولې پوره خبرونه د افغانستان د سولې په بخښنه سره د افغانستان د خلاصون لارې عالی شورا وایي که حکومت غواړي چې سولې تضمین کړي باید د طالبانو غوښتنې په پام کې ونیسي د دې شورا رئیس او بخوانی طالب چارواکي سید اکبر اغا نن په کابل کې په یو غونډه کې ویل چې افغان حکومت باید د سولې د تضمین لپاره هر ممکنه لار وکاروي او د طالبانو غوښتنې دې جواب کړي
مت قربانی ورکی تنجی چوکی او تنجی کان تیس او دا دی وای چې د طالبان انتخابات تر رسو غواړي زیو سره کوم ک طالبان په قوت او قدرت کې اشتراک رسو غواړي زیو سره کوم
د افغانستان د خلاصون لارې عالی شورا رئیس په داسې حال کې په حکومت دغه کوي چې له دې مخکې افغان حکومت په وار وار طالبانو ته د واک ورکولو مسأله رد کړې ده افغان حکومت ویلي چې د سولې خبرې په واک کې د طالبانو د شریکولو او د مسالې ته د لار هوارول په معنا نه دي د افغانستان ولسی جرګې په وزارتونو او دولتي ادارو کې د سرپرستۍ د تنظیم قانون تصویب کړ د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې ویل چې دغه قانون تصویب په اوسني وخت کې چې اکثر مشرانې سرپرست دي ډیره مهمه خبره ده او دا به پراتلونکي کې هم له ګڼو ستونزو مخاوني شي
وکلای محترم فرمان تقنینی
خپل ابراهیمی وایي محترم وکیلانو د وزارتونو او دولتي ادارو د سرپرستۍ د تنظیم قانون په اتو ماده کې راځونی ته وړاندې کیږي د څلورو سرو کارتونو پرته په ټول اکثر تر د قانون تصویب شو
با اکثریت به تصویب رسید
د قانون لمخې که چیرته د یوې ادارې له سرپرست نه د ولسی جرګې لخوا اعتماد سلب شي حکومت مکلف دی چې په لس ورځو کې نوی کاندید معرفي کړي افغان امنیتي چارواکي وایي په کابل ښار باندې د یوې راکټي حملې مخه نیولې او په کندهار کې دوه تروریستان نیولې دي د کابل امنیت قمندانۍ ویان عبدالله کریمي ازادي راډیو ته وویل پولیسو نن د پغمان ولسوالۍ له یوې غرنۍ سیمې د بی ام یو څلور مرمۍ ترلاسه کړې چې مخالفین غوښتل کابل ښار پیوولي د کریمي په خبره درې شکمن کسان په دې اړه نیول شوي دي اخو د ملي امنیت ریاست وایي چې په کندهار ښار کې د تروریستي حملو په تور دوه کسان نیولې دي یاد ریاست په بیان کې وایي چې دا کسانو د طالبانو په امر غوښتل په کندهار کې تروریستي حمله او چاودنې وکړي لکه کندهار په یو بل خبر کې ورته چارواکي وایي د غولایت د اوبو لګولو رئیس او درې کارکونکو د اختلاس په تور سارنولۍ ته معرفي کړي دي د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي رډیو ته ویل چې عبدالوهاب ترابي او د هغه درې همکاران د وظیفوي غفلت او په ځینو پروژو کې د فساد په خاطر سارنولۍ ته معرفي شوې دي د کندهار اوسیدونکو له دې مخکې داسې شکایتونه کړي وو چې د اوبو لګولو ریاست مشر او کارکونکو یې خپل دنده سم نه در سره کړی او ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لاندې د مورستا از همکار ملالی بشیر تر اوروي
داعش ډلې د عراق او سوریه پراخې سیمې نیولې دي او سیاسي مشران له واشنگټن تر بغداد او عربي ټاپو وزمان دیشنل لري چې له دې سره به عراق ته ځي سي په خواني امریکایي ډیپلوماټ ریچارډ هاس بلومبرګ تلویزیون ته تیر ورځ وویل دا له واقعیت څخه لري د چې څوک عراق ته د یوې ټوټې پسترګ وګوري دغه هیواد درې برخې دي کوردان دي سنیان دي او شیا دي د ریچارډ هاس په وینا واشنگټن ته پکار دی چې په راتلونکي کې پوځي مرستې په بغداد کې مرکزی حکومت ته ونسپاري او د هغه پر ځای دی له سیمایزو ځواکونو سره مرستې وکړي د عراق د صدر اعظم مرستیال کوردی سیاستوال روش شاویس د ریچارډ هاس د خبرو ملاتړ کړی دی شاویس په اردن کې تیر ورځ نړیوال اقتصادي غونډې ته وویل چې هیواد به تجزیه سي او د واحد عراق لپاره یوازې د لارسته چې شیا سنیان او کوردان په خپلو چارو کې یو مخ خود مختار وي په غونډه کې یو شمیر نورو عراقي مشرانو وویل چې امریکا په مشرۍ د هوایی بمباری او اوسنۍ ستراتیژي چې له عراقي ځکنو ځواکونو سره مرسته کوي داسې ښکاري چې کار نه ورکوي د امریکا ولسمشر د ونیو قانون په لاسلیکولو سره د دغه هواد کانګرس ته واک ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. د دغه قانون په عملي کېدو سره به د امریکا کانګرس له ایران سره د تړون د څارنې، تصویب او یا احتمالا د ردولو صلاحیت ولري. ایران دا مهال د نړۍ لشپړو سترو طاقتونو سره هڅه کوي د جون میاشتې تر پای پورې د اټومي پروګرام په اړه یو وروستی توافق ته ورسیږي. که دغه توافق وسینو ایران به د لویدیځ له لوري د اقتصادي بندیزونو لیرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي. د اوباما له لوري د نوي لاسلیک شوي قانون له مخې به د امریکا کانګرس د دیرشو ورځو لپاره د ایران سره وروستی توافق ارزوي او د مخالفت په صورت کې کولای سي چې رد یې کړي. ولسمشر اوباما پرون د یهودانو یوې ټولنې ته په وینا کې وویل له دې کبله چې له ایران سره په دې توافق کې د ده نوم شامل دی نو د ده په وینا هېڅکله به یوه بده معامله ونه مني. په سعودي عربستان کې د شیعه مسلمانانو په یوه جماعت کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه 1 تنه وژل شوي او لسګونو نور ټپیان دي. دغه چاودنه پرون په قطیف ولایت کې د امام علي په جماعت کې شوې ده. د داعش ډلې د دغه برید مسؤلیت منلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه برید په کلکه غندلې او له سعودي عربستان څخه غوښتي چې د دې پېښې مسؤلینو ته سزا ورکړي. تر دې وړاندې په نومبر میاشت کې یو شمېر شیعه زیارت کوونکي د سعودي عربستان په ختیځ کې د یو برید ښکار شول چې په نتیجه کې 8 تنه وژل شول. په هغه برید کې هم د داعش ډله مسؤوله بلل شوې وه. د اسلامي دولت ډله یا داعش د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف لخوا په سوریه او عراق کې تر هوایي بریدونو لاندې دي. روسیه د دې هیواد وګړو ته خبرداري ورکړې ده چې امریکا د ټولې نړۍ څخه د هیواد ته سفر کوونکي روسان چې احتمالا یې د دې هیواد قوانین مات کړي وي نیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې پر واشنگتن تور پورې کړی چې روسان برم تکوي. په اعلامیه کې د ولادیمیر ډرنکمن د قضیه بیلګه ورکړل شوې ده چې سږ کال د نیدرلند لخوا امریکا ته وسپارل سو. ډرنکمن هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د اقتصادي شرکتونو په کمپیوټرونو کې د نفوذ لپاره د پروګرامونو لګولو دسیسه جوړوله. د امریکا سنا د هغه پروګرام د پراختیا مخه نیولې د چې لمخې د دې هیواد د ملي امنیت دفتر کولای سو د امریکایي وګړو د تلیفوني خبرو ریکارډ ټول کړي. د 450 هوکړه د رايو په وړلو سره سنا ونتوانې د چې د قانون هغه مسويده پر مخ یوسې چې دا پروګرام باید د 2 میاشتو لپاره نور هم غځولې وای. د قانون د دغه مسويدې لپاره شپته د هوکړه رايو ته اړتیا و. د تلیفوني ریکارډ ټولولو دا پروګرام دوه کال وړاندې د امریکا د ملي امنیت د یو قراردادي ایډوارد سنودن لخوا افشا سو چې اوس مهال په روسیه کې دی. د دې پروګرام لغځولو سره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ګوند ځینی غړي او د جمهور غشتونکو ګوند یو شمیر غړي ځکه مخالفت کوي چې وایي دا د عادي خلکو په ژوند کې بې ځای مداخله ده. د دې پروګرام لاتړی وایي دا ترڅار لاندې د ساتلو شو وسیله ده.
د آزادې رادیو دا په دې سات کې اوري. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې له پاکستان سره د اطلاعاتو د شریکولو د سند ځینی برخې روښانه نه دي او له حکومت یې وغوښتل چې دغه متن دوی ته ورولیږي.
په دې ماده کې چې قرارداد باندې امضا شوی دی په دې کې وده ده چې د پاکستان دښمن د افغانستان دښمن دی. د پاکستان دښمن خو مشخص دی هندوستان دی. آیا افغانستان کولای شي چې د هندوستان دښمني په خپل سر باندې واخلي؟
یو شمیر افغان سوداګر شکایت کوي چې د بارهنیو اسارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدوې په کاروبار بد اغیزه کړې ده.
طلا اخلو د ډالر په حساب، خرڅو افغاني په حساب، هیڅوک نه اخلي، خریدار نشته.
د ځوانانو لپاره په تاندې څنګه خبرونه کوي د هغه ځوانانو په اړه ووري چې د کارګرو ماشومانو د تعلیم په برخه کې مرسته کوي.
پنځه پنځه نفر ماشومان اول هم پټنه کړې چې وګورې انجنیر سي نو د یوې لاس پورته کمال خیر زده کوي.
نور پرونه حمله رو ملچا موکړې. او دا هم لومړی موضوع. د افغانستان ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې له پاکستان سره د اطلاعاتو د شریکولو د سند متن دوی ته ورولیږي. دوی اندېښنه وښوده چې دغه سند په اړه پوره معلومات نه لري. د جرګې اداري پلاوی هم د جرګې له غړو سره موافق او ویل کوم معلومات چې په دې اړه د رسنیو له لارې ترلاسه کړي د دې سند ځینی برخې روښانه نه دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که هم د افغانستان جمهوری ریاست ویلی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو سند تر اوسه لاسلیک شوی نه دی، خو لا هم د دې موضوع په اړه د عامو خلکو، کارپوهانو او د ولسي جرګې اندېښنې پر ځای پاتې دي. د ولسی جرګې اکثر غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې حکومت ته په کار وه چې د داسې یو مهم سند په حق لی ولسی جرګې ته پوره معلومات ورکړی وای. دوی وویل سره له دې چې دوی ته په دې حق له رسمي معلومات نه دي وررسېدلي، خو څومره چې له رسنیو او دولتي مسؤلینو له مرکو اخیستي د دې سند ځینې برخې وضاحت نه لري. د ولسی جرګې غړي عبدالرحیم ایوبی وویل
په دې ماده کې چې قرارداد باندې امضا سوی دی، په دې کې یوه دا ده چې د پاکستان دښمن د افغانستان دښمن دی. د پاکستان دښمن خو مشخص دی هندوستان دی. آیا افغانستان کولی شي چې د هندوستان دښمني په خپل سر باندې واخلي؟ نو باید دغه موضوع نه دا طرحه چې دا باید پسخه سي، بلکې دغسي په مخفي حرکتونه مخه باید ونیول سي.
د راپورونو له مخې څو ورځې مخکې د افغانستان د ملي امنیت او د پاکستان د استخباراتي ادارې ترمنځ د استخباراتي اطلاعاتو د شریکولو یو سند لاسلیک شوی. د دې خبر په اورېدو سره د افغانستان ځینو خلکو او سیاسي ګوندونو کلک غبرګون وښود او دا اقدام د افغانستان په ګټه ونه باله. په همدې حال کې د جمهوري ریاست منابع ویلي چې تر اوسه دغه سند نه دی لاسلیک شوی او یوازې پر مسودې خبرې شوي دي. جمهوري ریاست په دې اړه د جمعې په ورځ له ځینو سیاسي او جهادي مشرانو سره خبرې کړې او د دوی له ډلې یوه ازادي راډیو ته ویلي چې ممکن پر دې سند ولسمشر له سره غور وکړي. د ولسی جرګې اداري پلاوی هم په دې اړه د جرګې د غړو له اندېښنو سره موافق دی او هیله کوي چې حکومت دې په دې اړه پوره وضاحت ورکړي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر وویل
د بیلتون غوښتونکو ډلو او حرکتونو پر وړاندې ګډه جګړه هغه مسأله ده چې څو ناوړې پایلې لري. افغانستان بیلتون غوښتونکي خوځښتونه نه لري، خو پاکستان کې پښتانه او بلوڅان بیلتون غوښتونکي ډلې لري. نو د دې هوکړې له مخه افغانستان په غیر مستقیمه توګه پښتنو او بلوڅو سره مقابله او غیر ضروري دښمني پالي.
د ولسی جرګې غړو دا هم وویل چې پخوا تر دې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ یو لړ امنیتي، اقتصادي او ترانزیتي سندونه لاسلیک شوي، خو پاکستان پرې عمل نه دی کړی. د افغانستان جمهوری ریاست له دې وړاندې ویلي و چې دغه سند یوازې د معلوماتو د شریکولو لپاره دی او داسې څه پکې نشته چې د هیواد او ملي ګټو په زیان وي. خو کارپوهان تاکید کوي چې په داسې مهمو مواردو کې حکومت ته پکار ده چې د هیواد د نورو تصمیم نیونکو ارګانونو نظریات هم ولري.
په همدې اړه د حقوقي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپه پوښتو. ساپه صاحب مهرباني.
په اساسي قانون کې ولسی جرګه یا پارلمان او مجمع کې حق لري چې د افغانستان د اسلامي دولت هغه تړونونه چې د خارجي هیوادو سره امضا کیږي هغه باید راشي د ولسی جرګې د فلټر نه تیر شي او تصویب واخلي، پس لیغه مریول اجرا ګڼل کیږي. کدا یې امضا کړی امی چې تاسو خبره سي د څو کلو کې څو دورو کې تر اوسه پورې د اساسه پارلمان نه ده خلاصه کړې، مګر په سلاو تړونونه ورلیږلي دي چې دوی باید غور پرې وکړي. کدی خلاف د اساسي قانون یا ملي مساله او د افغانستان اوکه ثاني ویني تشبيه کې به اماري ول اجرا غړل کیږي. نو پس له دې نه چې بیا نوی قراردادونه امضا کیږي دا خو باید په وخت دوی تلار شي. دا د مخکې د امضا نه لار شي کلار نشي. دا موضوع صراحت په قانون کې نه لري چې دوی مخکې د امضا کولو نه باید اتمن پارلمان ته ولیږي، مګر که دا رقم وي چې دوی امضا کړی وي او وروسته بیا دا رسوا کیږي او دوی په خوا اعلان کړي هم نه وي پارلمان ته او خلکو ته نه اعلان کړي او ملي مسالو د افغانستان سره تماس پکې نیول شوی، دا د دولت د حکومت دنده ده چې دا باید مشوره شوی وای چې بیا دې حالت سره مواجه شوی نه وای. نو ممکن هغه موادو باندې د پاکستان سره د امنیتي تړون په مورد کې خبرې کیږي چې بیرون افواه راوتلې ده او په خلو په ژبو کیږي، دا خلاف د ریښتیا هم افغانستان د ملي او عالی مسالې و دي. مثلا د جدای طلبانو د پاکستان سپارل پاکستان ته که دا ورسره امضا شوي اوسي نو دا خو موږ هم په خپل ځان منلي چې موږ جدای طلبان د پاکستان د بلوچستان یا د کوم ځای دا مونږ روزو په افغانستان کې مونږ سره دي او مونږ یې ورکو او طالبانو دی هغه نور عناصر چې مستقیما د وسلو سره تجهیز کېږي تمویل کېږي او راځي او زمونږ خلق وجنی دی غو د را تسلیمولو یا افغانستان دولت قطعا ذکر پکې نه دی کړی. په طور د مثال دا یوه ماده بیدایی نو دا ضرور و چې که دوی داسې مهمو حساسو مسایلو سره ټچ ولري د پخوانه مشوره وي چې لا بهتره ده او که ونشي نو فورا همغه تفاهمنامه ولو طرحه وه ولو مسوده وه ولو نهایي شوي نه یې باید د مشرانو سره دا مشوره پکې شوی وای.
بله صافی صاحب، که څه هم حکومت وایي چې دغه مسوده نشانی شوې ده ولې امضا شوې نه ده، ولې که مثلا چیرې کوم بله مسوده کوم هیواد سره امضا شي د مثال په ډول دغه که بیا بیرته راسي مثلا پارلمان ته تر امضا کېدل وروسته، نو دغه حقوقي موضوعات څنګه دي مثلا دغه هیواد سره چې امضا شوې دي، یعنې د کوم دلته نورې ستونزې نه پیدا کیږي؟
دا خبره شته ده د نړیوالو حقوقو د لحاظ نه د خارجي هیوادو سره د هر بل هیواد تړون لاسلیک کول هغه څو مرحلې لري. اول دا ده چې دا دولتونه باید نمایندګان خلق ولیږي یو بل ته خبرو دپاره، دویم دا ده چې خبرې باید وکړي په مقدمه او متن زمایم او نهایي احکامو باندې د یو تړون، دریم دا ده چې په لاندې دغه مسودې باید به امضا وکړي. په حقیقت کې موږ امضا نه وروسته دا عملی ګڼل کېږي، مګر که اساسي قوانینو د ځینو هیوادو کې لیکل شوي اوسي چې دا باید چې امضا شوه په پارلمان ته د هیواد په تصویب ورسېږي وروسته د هغې نافذ ګڼل کېږي، نو بیا دا د امضا نه بعد نافذ نه ګڼل کېږي، باید پارلمان ته یې ولیږي چې هغوی نیوکې پکې ولري او مستدل خپل دلایل وویلی شي کولی شي رد کړي ټول یا بعض مواد یا هر بخش. نو دا قانونی ده موقف ده پارلمان په اساس ده امدغ مواد و ده اساسی قانون.
بله سپه سپه ورسی پختانه قده چی مثلا مهم والده و ده موضوعاتی هر سند کوی باید پارلمان تولی گلشی چه
نو فکر نکومه چه هر سند بایی، بلکه اغا اسناد چه غواری افغانستان ده غرشی او مریول اجراشی او افغانستان که مراعات چی اغا سند ده نریواله ټولنه کې چې هر دی یو سره امضا کوي او مهم مسالې د اقتصادي او سیاسي او ملي د افغانستان په کې مطرحي چې ګټو پورې د مملکت او د خاورې او د حاکمیت اړه ولري هغه باید د پارلمان د صحیح نه تیر شي او پس له هغې که یې تایید کړه اجرا باندې ونیسي او که یې تایید نه کړه نیوکې درلودلې او هغه معقول او مستدل او د وطن په ګټه وي هغه باید اصلاح شي او ریزرویشن شي.
مننه ښاغلی ودیر صاپه د حقوقي چارو کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خو تاسو د شیبا د ازادۍ رادیو خبرونه ته غوږ یاست. بیا هم په ولسی جرګې کې پد کیږي. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې ولسی پاتونونه په سمته ګیدار نه شي، نو د امنیت په ټینګښت کې ګټور تمام دي شي. د موضوع وروسته له هغه مترکی چې د برشان خلک او استازي وایي چې که طالبان سولې ته حاضر نشي نو پر وړاندې به ولسی ځواک جوړ کړي. حکومت بیا سره د دې چې د افغان امنیتي ځواکونو له وړتیا ډاډ ورکوي، خو له ولسی پاتونونو هم لا تر څرګندوي. قسیم سولمل په دې اړه یو راپور چمتو کړی دی.
په افغانستان کې د نامنوی مخ په زیاتېدونکي شدت خلک دې ته اړ کړي دي څو په خپله د امنیت د ټینګښت لپاره لاس په کار سي. په تر ټولو تازه مورد کې د بدخشان خلکو سیمه ییزو چارواکو په ملي شورا کې دغه ولایت استازو پریکړه کړې چې که وسلوال مخالفین سوله ونه کړي نو ولس په پوړاندې وسله واخلي. خو په افغانستان کې د ولسی پاتونونو په خوانیو تجربو ته په کتو د بدخشان د خلکو سیمه ییزو چارواکو د پریکړه به څومره ګټوره تمام سي، همدا موضوع مې په ولسی جرګه کې د بدخشان لاستازي عبدالولي نیازي سره مطرح کړه. ده.
اگر خیزشوهای مردمی مدیریت نشه و قطعا به خیر مردم
نشه. دیوی که ولسی پاتونونه مدیریت نسی نو هیڅ کله به خلکو په خیر نوی. خو که شه مدیریت او تنظیم سی چې د حکومت او خلکو لپاره سرخوژی جوړ نکړي نو کولای سی په اوسنیو شرایطو کې له افغان حکومت سره چې په کورنیو او سلیقوي اختلافاتو کې سوځي مرسته وکړي. شغل نیازی وی په ځینو مواردو کې امنیتی ځواکونه د امنیت په خوندي کولو کې پاتې راغلي دي، نو ځکه پریکړه شوې چې د ضرورت په صورت کې د حکومت په ملاتړ یو ولسی ځواک رامنځته کړي. له دې وړاندې د بلخ سرپرست والی او د جمعیت ګوند اجرایوي مسؤول عطا محمد نور هم ویلي و چې که حکومت د افغانستان د شمال امنیت ته پام ونه کړي نو دوی به د خلکو لوی ډلې راټولي او مستقلانه دفاع به وکړي. په بدخشان کې د وسلوالو په وړاندې د ولسي پاڅون موضوع څه نوې خبره نه ده. له دې وړاندې په کونړ، کندهار، لوګر، کندوز او ځینې نور ولایتونو کې هم دا ډول اقدامات سوي. د لومړي ځل لپاره درې کال وړاندې د غزنی په اندړو کې خلک د وسلوالو مخالفینو په وړاندې ودرېدل چې د همدې سیمې د پاڅون کوونکو په خبره د دوی دا کار د افغانستان د نورو سیمو خلکو ته یو الهام سو. خو د اندړو پاڅون کوونکي شکایت کوي چې حکومت ورسره لازمه همکاري ونه کړه، نو ځکه دوی زیات تلفات ورکړل. د دغو پاڅون کوونکو یو غړي فیضان الله فیضان له ازادي راډیو سره خبرو کې د نورو سیمو پاڅون کوونکو ته خپل پیغام داسې بیان کړ.
پیلم خو موږ د حالت کې چې موږ هر چاته مشوره هم دا چې باید څوک بیا دغه کار ونه کړي، ځکه موږ دغه کار کوی، موږ همدا پاڅون کوی، چې موږ خلکو همدا همت کوی، غیرت کوی، ولې متاسفانه همدغه هېر شوي دي او همدغه شات پات شوي چې نه یې له شهیدانو سره کومک سوی، نه له یتیمانو سره، نه له کونډو سره، ټولې په میدان همداسې پرېښي دي.
وسلوال طالبان بیا د دوی په وړاندې د خلکو پاڅون ردوي او هغه د اربکیانو کار بولي. موږ غوښتل په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت نظر راوخلو خو بریالي نسو. اخو د افغانستان د دفاع وزارت د وسلوالو په وړاندې د ولسی پاڅون د ملاتړ خبر کوي، خو دغه وزارت مرستیال وایند جنرال دولت وزیر وایي چې په خپل حکومت کافی ځواکونه لري او کولای سي چې امنیت ټینګ کړي.
د دفاع وزارت په خپل باندې هر چیرته چې نام نیوي په خپل د دې توان لري چې هلته عملیات وکړي. یو هغه مردمی یا د خلکو خیزشونه دي چې هغې نه موږ د دفاع وزارت حمایت کوو. غیر اصولو کسانو سره چې وسله ده هغې نه وزارت دفاع حمایت نه کوي.
له دې ټولو سره سره افغان حکومت په ځنګړې توګه ولسمشر محمد اشرف غنی تل پر دې ټینګار کړی چې د قوې مشروع استعمال یوازې او یوازې د افغان امنیتي ځواکونو صلاحیت دی. کارپوهان هم حکومت ته سپارښتنه کوي چې پرې نږدې ملیشه یا غیر مسؤوله وسلوال د قدرت له خلا څخه استفاده وکړي او خلکو ته په راتلونکي کې بل سرخوژی جوړ کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
یو شمېر افغان سوداګر شکایت کوي چې د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدو یې په کاروبار باندې منفي اغیز کړی دی. دوی وایي دې کار تر ډیره د هیواد دننه د بیلابیلو مصرفي موادو بیې لوړې کړي او خلک یې اخیستو ته زړه نه ښه کوي او یا یې هم د اخیستو وس نه لري. د صرافانو ټولنې وایي په هیواد کې د سیاسي ثبات نشتون او د افغانستان بانک ګډوډ وضعیت د افغانۍ ارزښت کم کړی، خو ټینګار کوي چې دا موقتی ستونزه ده. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري.
د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو ارزښت کمیدو خلک اندېښمن کړي او افغان سوداګر وایي دې کاري سوداګري زیرا کړې ورکړې ته زیان رسولی دی. یو شمېر افغان سوداګرو او دکاندارانو د شنبې په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دا چې په ورستۍ میاشت کې افغانۍ د نورو اثارو په وړاندې تر ډیره لویدلې خلک زړه نه ښه کوي چې سودا واخلي. د شهزاده سرای تر څنګ د فخرالدین په نوم زر پلورونکی وایي سره له دې چې سره زر په نړیوالو بازارونو کې ارزانه شوي خو افغانان یې ځکه اخیستو ته زړه نه ښه کوي چې په افغانیو لاهم بیل وړه ده.
په حساب څورور مون خو تلاخلو د ډالر په حساب خرڅو افغاني په حساب لیس تو ناخلی خریدار نشته. بلار څوک چې راضی وسم دغه وای چې ولې داسه قیمت خرڅای داسه داسه دا علت داسه چې افغاني ډیر خراب شوې ده.
د عبدالقیوم په نوم بل سوداګر ازادي رادیو ته وویل چې په پاکستانی کلدارو یې پایپونه راوړي او اوس چې د افغاني ارزښت کم شوې دی د لوړ نرخ لامل لزیان سره مخ دی.
یو جنس پاکستان یا مثال د بل مون ناخلی ډالر او په کلدارو باندې دل افغانی ته جوړته حساب کې قیمته تمنه مثال د په وزره کلدار یو اخلي دل د 3000 افغانیش 3000 افغانی ته څوک جوړ نه کوي قیمته
دا شکایتونه په داسې وخت کې کیږي چې پورسته یو میاش کې ډالر د افغانی په وړاندې نږدې 3 افغانی لوړ شوی دی. 13 میاش یو ډالر 250 خطر 350 افغانی خرڅیدو خو اوس د شپیتو او یو شپیتو افغانی ترمنځ تبادله کیږي. صرافان وایي افغانی یوازې د ډالر په وړاندې خپل ارزښت نه دی کم کړی بلکې د ټولو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانی پارزښت کې کموالی راغلی دی. د کابل د صرافانو د ټولنې مشر خان محمد باز د شنبه پورز لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د بای دا کمواله موقتی دی او ډیر دوام نه کوي. ښاغلی باز وایي ګډوډ سیاسي حالات، امنیتی ستونزې او د افغانستان بانک د رئیس نه ټاکل کېدل د دې لامل شوي چې افغانۍ و اندازه راټیټه شي.
یمنګه د افغانستان بانک ټاکل شوی منتخب رئیس نه لري چې هغه د دغه موضوع لپاره یو پالیسی جوړ کړي، منظم کار وکړي. او همچنان همدغه سیو تقریباً یوه میاشت دوه میاشت مخکې به د افغانستان بانک مداخله کوله په آزاد بازار کې، یعنی د هفته به تقریبا 100 میلیونه 90 میلیونه ډالر آزاد بازار کې خرڅول. اوس هغه پروسه چې ده لږ کمه شوې ده.
نوموړی وایي هومره چې خلکو دا موضوع د اندېښنې وړ نیولې دومره جدي نه ده او افغان حکومت ورته ژمنه ورکړې چې د افغانیو د اصلي نرخ ساتلو لپاره هڅې کوي. ومو غوښتل چې په دې اړه د افغانستان بانک نظر راواخلو، خو له پرله پسې هڅو وروسته هم څوک خبرو ته حاضر نه شول. له دې سره د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د افغانستان اقتصاد تر ډیره په بهرنیو مرستو ولاړ اقتصاد دی او دا چې اوس دا مرستې کمې شوې نو طبیعي ده چې د افغانیو ارزښت کمیږي. دوی وایي د افغانیو نرخ کنټرولولو لپاره د افغانستان بانک ته پکار ده چې سر لوسه لاس پکار شي او یوه زیاته اندازه ډالر بازار ته عرضه کړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د چې د شیبه ډالر د افغانۍ په وړاندې په کوم قیمت بدلیږي وروسته به په اقتصادي خبرونو کې واوري. خو اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه چې اسدالله لودین کتلی دي.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو اړتیا او د پاکستان له استخباراتي شبکې سره د شوې موافقې په اړه اندېښنو ته ځانګړي کړي دي. افغانستان ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د انتخاباتي نظام اصلاحاتو ته بیړنۍ اړتیا شته. په سر مقاله کې راغلي چې تیر انتخابات د ځینو ستونزو له امله د نړۍ په کچه بدنامه انتخابات وو او تر پایه یې ګټونکي او بایلونکي معلوم نشو. د سر مقاله لیکوال ویلي چې د انتخاباتو اوسنۍ سیستم د خو او شفافو انتخاباتو ضمانت نشي کولای او د ملي وحدت حکومت مشرانو ته پکار ده چې د سیاسي توافق لمخې په دې برخه کې بیړني کارونه وکړي. په سر مقاله کې راغلي دا چې تر اوسه د ملي وحدت حکومت مشران د انتخاباتو د اصلاحاتو په څرنګوالي نه دي موافق شوي، دا دیموکراسي ته زیان اړوي او د حکومت د مشرانو اراده تر پوښتنې لاندې راولي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د افغانستان لپاره د جرمني د ځانګړي استازي مایکل کخ څرګندونې راخیستې چې ویلي دي د انتخاباتو د اصلاح کارونه دي ژر پیل شي. په مطلب کې راغلي چې د جرمني ځانګړي استازي د انتخاباتو له بهیر سره مرسته هم په دې پوره مشروط بللې چې د ملي وحدت حکومت مشران په دې برخه کې خپل ژمنې عملي کړي. ورسپانې بیا د دې غوښتنې په جواب کې د ولسمشر اشرف غنی خبري راخیستې چې ویلي دي حکومت غواړي چې د انتخاباتو سیستم معیاري کړي او د ولسمشرۍ راتلونکو انتخابات به د نړیوال ټولنې له شرایطو سره سم ترسره شي. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې مدني ټولنو، سیاسي او جهادي مشرانو له آی اس آی سره تفاهم لیک په کلک رد کړ. په مطلب کې راغلي چې تر اوسه افغانستان له پاکستان سره دا تفاهم لیک نه دی لاسلیک کړی او یوازې پر مسوده خبرې شوې دي. لیکوال ویلي چې په دې تفاهم کې د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه او ګډه روزنه د اندېښنې وړ مسایل دي. او په پای کې سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې ویلي چې سیاسي او جهادي مشرانو له پاکستان سره د سند په اړه ولسمشر ته وړاندیزونه وکړل. په مطلب کې راغلي چې د غونډې ګډونوالو ولسمشر ته ویلي چې له دې سند څخه باید هغه مسایل وایستل شي چې ملي ګټو او د افغانستان ځبکنۍ بشپړتیا ته زیان رسوي.
له صدلال الدین مننه کو چې ورسپانو ته کتنې راوورول او قدرمن اوریدونکو باید وایو چې نن د دریونه تر څلورو بجو پورې ترشنه اسمان لاندې خبرونه د مدني ټولونو په اړه فعالیتونو ته ځانګړي شوی دا د غشان له څلورو نه تر پنځو پورې د کتاب په اړه موضوعات دي. تاسو کولای شئ چې په ژوندۍ بڼه په دغه خبرونه کې ګډون وکړئ، خپلې پوښتنې له درنو ملمنو څخه مطرح کړئ او هغه جواب چې تاسو غواړئ هغه به ان شاء الله چې درنه ملمنه تاسو ته ووي. باید وایو چې د تر نیمایي وروسته موږ د بهرنیو ورځپاڼو ته هم کتنه لرو چې د هغې په اړه به هم واورئ. دغه شان د بلوچستان د جګړو په اړه هم راپور شته چې هغه به هم واورئ. خو اوس صفی الله ستانکزی سټوډیو ته راغلی دی او ستانکزی صاحب به تاسو ته د مهمو خبرونو سرخطونه ووایي. نو سات د افغانستان په وخت 2:30 بجې کېدونکې دي او ستانکزی صاحب به تاسو ته سرخطونه ووایي.
د افغانستان د خلاصون لارې علي شورا وایي که حکومت غواړي چې سوله تامین کړي باید د طالبانو غوښتنې په پام کې ونیسي. د افغانستان ولسي جرګې په وزارتونو او دولتي ادارو کې د سرپرستۍ د تنظیم قانون تصویب کړ. افغان امنیتي چارواکي وایي په کابل ښار باندې د راکټي حمله مخه نیولې او په کندهار کې دوه تروریستان نیولې دي. د ایران یو بارون کې کشته ورسله هغه په افریقای هیواد جيبوتی کې تمشو چې د عربستان او امریکا له خبرداري سره مخ شو. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې په پایل میرا خر کې چې اوس وخت اسلامي دولت د دلیل خواني ول شوې د ملکیانو د ژوند په اړه باندې عميق اندېخ نه خولې.
اوس هم اقتصادي خبرونه ته وکړئ.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
افغان سوداګر وایي چې د بهرنوي اثارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت کموالی په کاروبار باندې منفي اغیز کړی دی. د سوداګرو د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې حکومت باید ژر تر ژره د دې ستونزې حل ته کار وکړي او زیات ډالر بازار ته عرضه کړي. د کابل د صرافانو ټولنه د افغانۍ د ارزښت کموالی لامل سیاسي لانجې، د بهرنوي موسسو کمښت او د افغانستان بانک د رهبری کمزوري بولي. د دې موضوع په اړه تر اوسه د افغانستان بانک د نظر په اخیستلو نیوبري لسیوی. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د کونړ پر سیند د انرژي د تولید باندې جوړولو لپاره چین خپل تیاری شو. د دغه وزارت د انرژي د برخې سلاکار حبیب رحمان رحمت مایار د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته ویل دغه باندې جوړولو لپاره د کونړ سیند پر شپږو برخو کې تخنیکی او مقدماتي سرویس وي چې له دغو شپږو برخو څخه به د شاله او څاګي برخې شاوخوا یوله سوه میګاواټ برېښنا تولید کړي. ښاغلی مایار وایي چې په دغه باندې 1.15 میلیارد ډالر لګښت راځي او له 15 تر 18 کلونو پورې به جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. نوموړي وایي د دې بند برېښنا د کونړ په خلکو ډیره ده او پاکستان هم کولای سي له دې بنده د برېښنا لپاره ګټه واخلي. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي چې په هیواد کې د بیکاری ستونزې ورستر بلې مخ پر جرې دوده او ډېرې ځوانانې مسافریو او غیر قانوني کډوالۍ ته اړ کړې دي. د دې ټولنې مشر معروف قادری ازادي رادیو ته ویل چې د بیکاری له امله یو شمېر افغان ځوانان هم د عربي هیوادونو جګړو ته لیږل کیږي.
مقابله معتاد به مواد مخدر نداشتیم
مهاجرت موږ لدی مخکې په مخدره مواد روغ د کسان نه درلودل. د کاری مهاجرتونو له امله اکل چې گاونډي هیوادونو ته ولاړل په مخدره مواد اخته شول او بل پایلې دا د چې د کاري زمینی د نشټون لامل د غزوانان عربي هیوادونو ته د جګړې لپاره استول کیږي.
دی وای په ورستوي کې په بازارونو کې د لمړنیو موادو بیل وړسیوي او د هم کارګران لستونز سره مخ کړي دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنی اثر سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ ته افغاني 40 پوله، یو بیروش پښ ته افغاني 40 پوله، یو پاوند د نوې افغاني شپږ ته پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 15 نیمه پوله، د امارات یو درهم 14 افغاني 10 پوله، زر ایراني تومان 10 افغاني 9 پوله او زر پاکستاني کلداري 501 افغاني.
له نجیب زمانه مننه چې اقتصادي خبرونه راوورول. او اوس هم احمد تکل او نړیوال مطبوعات.
بلومبرګ بزنس مجله په خپل پرونی غنه کې د افغاني د ارزښت د ټیټېدو مسلې ته اشاره کړې او لیکي چې ډالر له امریکایي ځواکونو سره یو ځای د افغانستان له بازار ووتل. مجله لیکي د افغانستان په بازارونو کې د ډالر کمیدل او د افغاني د ارزښت راټیټېدل د ولسمشر اشرف غني پر حکومت فشار زیاتوي ځکه لدې سره د تیلو او غذایی موادو بیې لوړېږي. او د نړیوال بانک د چارواکو په وینا په داسې یو هیواد کې چې د بودیجې له 3 او 2 برخې د نړیوالو مرستو دویانو لخوا برابرېږي مالی بحران رامنځته کولای شي. بلومبرگ بزنس د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد احمد مسعود له قوله لیکي چې وایي که ولسمشر غني افغاني پیاوړي نه کړي نو اقتصادي بې ثباتۍ ته به لمن ووهل شي او اغیز به یې د هیواد پر ثبات او امنیت هم د پام وړ وي. مجله زیاتوي د افغانستان په جګړه کې 2300 امریکایي سرتیري ووژل شول او تقریبا 0 میلیارد ډالر پرې ولګیدل، خو بیا هم د افغانستان په سلو کې څلوېښت ښارونه د طالبانو له ګواښ سره لاس ګرېوان دي. خبرونه د صرافانو د ټولنې د رئیس له قوله لیکي چې وایي د افغانستان د اقتصادي کمزورۍ جرړې د تیر کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې دي، ځکه د ده په وینا سیاسي بې باورۍ د هیواد سیاسي ثبات له خطر سره مخامخ کړی. د افغان ټولنې مشر وایي سیاسي بې ثباتي د افغاني د ارزښت پر ټیټېدو مستقیم اغیز لري. د بلومبرګ بزنس راپور وړاندې لیکي د افغانستان واردات د صادراتو په پرتله 15 ځله زیات دي او دا واردات ټول په ډالرو معامله کیږي. مجله د نړیوال بانک راپور ته اشاره کوي چې وایي د افغانستان اقتصادي وده د 2003 او 2009 کلونو ترمنځ په سلو کې په متوسط ډول نه هوا، خو په 2014 کال کې په سلو کې دوه تر پریوته. لبلې خو د بلومبرګ بزنس خبرونه په وینا د افغاني د ارزښت راټیټېدل په افغانستان کې د سیاسي بحران څرګندوی ده. خو ډیپلوماټ مجلې په خپل وروستۍ غنا کې د افغانستان د بهرني سیاست د بدلون په اړه یو مطلب خپور کړی. مجلې د عباس دیار په نوم د یو سیاسي څېړونکي مرکه خبره کړې ده چې وایي په تیر یو لسیزه کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په دوره کې افغانستان په بیلابیلو دلایلو یو کامیاب بهرني سیاست نه درلود. د خغلی دیار په وینا افغانستان هغه وخت یو ستراتیژي او راتلونکي ته لیدلوری نه درلودل. دیار وای هغه محل یوې باکفایته مشرتابه کولای شوې چې د نړیوالې ټولنې لمرستو څخه سم کار واخلي او افغانستان د سوکالۍ او نیکمرغۍ خواته بوزي، خو دا تاریخي فرصت له لاسه ولاړ. ډیپلوماټ لیکي د افغانستان اړیکې له خپلو ګاونډیانو سره په تیرو لسو کلونو کې زیات بدل نشول او د هیوادونو د افغانستان دولت ته د یو نیمګړی دولت په سترګه کتل. خغلی دیار خبرونه ته ویلي چې ولسمشر اشرف غنی له ټولو هغوستون زو سره سره چې ورته پاتې وي یو بریالي بهرني سیاست ته مخه کړه. خبرونه له پاکستان سره د اړیکو جوړولو په افغانستان کې د سولې له پروګرام سره مرسته ته د سعودي عربستان او چین هڅولو او امریکا سره نږدې کېدو ته اشاره کوي. ډیپلوماټ مجله په پای کې یو ځل بیا د کارپو عباس دیار له قوله لیکي چې وایي ولسمشر غني هڅه کوي چې افغانستان په سیمه کې د سوداګرۍ په څلور لار بدل کړي او په دې مقصد عملی کار هم پیل کړی دی.
د بلوچستان ملیشه ځواکونه او داخله وزارت وایي په دې وروستیو کې د دې ایالت په بلوچستان او پښتونې سیمو کې په عملیاتو کې ګڼ شمیر وسلوال طالبان او وسلوال بلوچستان وژلي او ژوندۍ نیولې دي. خو بل لور ته عام بلوچستان او په حکومت کې شامل د بلوچ ملت پال ګوند مشر وایي په عملیاتو کې بیګنا خلک وژل شوي دي. نور تفصيل له کوټه د بارکوال میاخیل په ریپورت کې.
د بلوچستان د ملیشه ځواکونو مرستيال مشر او د کورونا چارو ایالتي وزیر په ګډه خبري غونډه کې رسنیو ته معلومات ورکړل او ویل چې په تیر یو میاشت کې د ایالت په اکثرو سیمو کې د وسلوالو په خلاف د پلټنې عملیات کړي او په لسګونو وسلوال طالبان او وسلوال بلوچستان یا وژلي او یا نیولې دي. د ملیشه ځواکونو مرستيال مشر ډګرمن طاهر محمود ویل
کافي عرصې سه دهشتګردي کاروایو
لډېره وخت تر هغهرو د کوټي کراچي پر لوی لار د تر هغهري په پیښو کې لاس درلود، ځکه مو د دوی په خلاف د قلات او مستونګ پسپلنجي جوهان او هربوی پونم ځایونو کې عملیات وکړل چې د ډیرو مهمو قومندانانو په شمول مشل وسلوال پکې ووجل ګڼ شمیر مجوندینه ولي. په دغه دوه ورځنیو عملیاتو کې څلور ملیشا سرتیری هم ټپیان سي او په عملیاتو کې مده وسلوالو درې لوی پناه ځایونه هم تباه کړل. د ګرمن طاهر وایي په دغه عملیاتو کې له وسلوالو څخه زیات اندازه سپک او درنه وسله هم ترلاسه کړې ده. وایي د ایران پولیس ته نږدې په واران سیمه کې هم د خپلواکي غوښتونکو بلوچ سازمان بی ایل ایف د وسلوالو په خلاف د پلټنې عملیات کړي چې یو تن یې وژلې او شپږ یې ژوندې نیولې دي. د ګرمن طاهر وایي د بلوچستان په شمالي پښتنې سیمو ژوب لورلای زیارت او کلاسي فلاکې هم په عملیاتو کې د دوو ځان وژونکو بریدګرو په شمول اته وسلوال وژلي او ګڼ شمېر ژوندې نیولې دي. خو بل لور ته بلوچ ملت پال او عام خلک تور لګوي چې ملیشه ځواکونو د پلټنې په عملیاتو کې عام خلک وژلي او نیولې دي. په دې ترڅ کې درې ورځې وړاندې په بلوچ میشتو سیمو کې کار بندیز هم شوی وو. د بلوچ د بشری حقونو یو سازمان د پنځشنبه په ورځ په یو احتجاجي مظاهره کې هم تور ولګاوه چې امنیتي ځواکونو په بلوچستان سیمو کې په عملیاتو کې عام خلک وژلې دي. د بلوچستان په ایالتي حکومت کې د شامل نېشنل ګوند مشر میر حاصل بزنجو هم په دغو عملیاتو کې د بېګنا خلکو د وژنو خبره تایید کړه. رسمان هیڅ عملیات نه دی پیل شوی، خو یوه خبره په ښکاره کوو چې له ملیشیا ځواکونو یا نور امنیتي ځواکونو سره چې د وسلوالو نښته کېږي دا بېله خبره ده. خو له تېرو څو ورځو راهیسې چې بشر ضد پېښې کېږي او عام بېګنا خلک په نقشه کېږي دا د زغم او منلو وړ نه ده. د بلوچستان د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي امنیتي ځواکونو د پلټنې په عملیاتو کې په دفاعي بریدونو کې عام خلک نه بلکې وسلوال بلوڅان وژلي دي. د مرکزي حکومت لخوا د جوړ شوي ملي پلان له مخې د امنیتي ځواکونو لخوا دا ډول عملیات کېږي. په دې اړه د صدر اعظم نواز شریف دریځ ډېر څرګند دی چې هېڅ ښه او بد طالبان، پاکستاني افغان طالبان نشته. ورانکاري دي، موږ یې ترمنځ توپیر نه کوو. څوک چې هم په هره بڼه ترهګري کوي هغه ترهګر دي، موږ به یې په خلاف جنګېږو. د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بوکټي وویل حکومت به یې ترهګري په بشپړه توګه وځپي. د وسلوالو بلوڅانو او وسلوالو طالبانو ټولو ته د ترهګرو خطاب وکړ او پر هغوی یې غږ وکړ چې وسلې پر مځکه وغورځوي او خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
پسر لیده اوس نو تاندو چنگو تورزو چه نورگل شفق مو لست نیولی وروری.
تاندی چنگی
دزوانانو خپراوانه
جوڑاون کئی نورگل شفق.
السلام علیکم همزولو. دغه ماشومان او زلمکی نن فوټبال کوي او درس وایي. پخوا یې اکثرو د سړک پر غاړه ژاولې خرڅولې او موټر یې مینځل. دوی کومو ځوانانو تر ښوونځي ورسول؟
پنځه نفر ماشومان اول ما پوښتنه وکړه چې څوک غواړي انجینر سي، نو د یوې لاسپورټ تکمال خیر راځه خیر.
دوی څه وایي؟
زه غواړم پاینده کې تجار وکړم.
زه غواړم چې پیلوټ شم.
ما می خواهم ما ته کسب پیدا شه که اونا را کمک کنه تا به یک جای و مقصد هدف خود برسم.
دوستانو په دې تاندې څنګه کې مو د سړک اول یا د لومړي سړک په نوم د رضاکار ځوانانو د یوې ټولنې له فعالیتونو او د داسې ځوانانو له رښتینې انسان دوستۍ او زړه خوږۍ خبره وو چې تر ځان هاخوا د نورو په اړه فکر کوي. زه نورګل شفق. ملګرو چې مودا وړاندې مې د یو ملګري نجیب الرحمن صبوري عکس له یو ماشوم سیار سره وکوت. ورته لیکل شوی و چې دا زلمکی سیار چې په خوای موټر مینځل د ښاغلي صبوري په مالی مرسته اوس ښوونځي ته ځي. دا عکس د سرکیاول په نوم د یوې خیریه ټولنې پر فیسبوک پاڼه خپور شوی و. نجیب الرحمن صبوري د کابل پوهنتون د انجینری پوهنځي استاد دی. ما وپوښت چې سیار مو څنګه پیدا کړ او له هغه سره ښه کولو ته مو څنګه زړه وشو. د ښاغلي صبوري ځواب و:
د سرک اول پروګرام چې ده دا د انګو د موسې د خانه ده. تصادفا چې ما یو ملګری د دې موسې مشر ده، ویل چې مونږ داسې یو پروګرام لرو چې او ماشومان چې په کوڅو کې ګرځي مالی امکانات نه لري فردن موټر مینځي یا دی گدایی کهی یا در بازار پر مخ کارو نکهی دوی مالی مرسته و سرکهی دوی تا دوی یو گروپ که طولیگی او اغو تا طولانیز موضوعات اخلاقی مسائل او اغو تا فرهنگی موضوعات زدکهی کلچ دا پروگرام مویل دله دا ماشوم دا انگو موسسه رئیس مونگ تا پیدا کرده و اغو خپل لستون لری اغو دیر ماشومان لری چه منتظر دی دا سپانسران رو پا لطه کدیم که چوک پیدا کرایسی هر چوک چه یو مثبت قدم آخلیم هر کما سپانسر کرده یا کبل چا سپانسر کرده یا خپل پمت مختت للی اغا ما تا دخشاله زایده ما چه ولی دله چه دا علکم خمختزی یعنی ایمام رسته دده پجوان که یو مثبت تغییر راو سایده یعنی واقعا دخشاله زایده یعنی خوشاله کیگی چوک
د سرک اول خیریه ټولنې مسؤل نجیب شریفی وایي چې دوی لتیرو دوو کلونو راهیسې هغه ماشومان چې د سړک پر غاړه ژاولې او نور توکي خرڅوي او یا موټر وینځي راټولوي یوه خصوصي یا شخصي ښوونځي ته ورپیژني او د هغه ماشوم د مالي امکاناتو لپاره یو سپانسر یا تمویلوونکی کس پیدا کوي چې د هغه ماشوم د مکتب مصارف په غاړه واخلي دی وایي تر اوسه یولسو داسې ماشومانو او زلمکیو ته د درس زمینه برابره کړې ده
دو کال قبل دا شروع شول او موږ لومړنی ازمایشي دوره د لوت دو کال مخکې چې لږ زره مشکلات پیدا شول بیا موږ کنسل کړ یو میاشتې شاوخوا مخکې موږ بیرته پیل کړ اوس په نوې برنامه چې موږ پیل کړی دی دا ډېره دقیق موږ غواړو چې دا کارونه مخته لاړ شي اوس موږ یوولس ماشومان لرو مګر په دوهم دور چې موږ نوې پیل کړ دا یوولس ماشومان موږ سره وو چې ټولو لپاره سپانسر پیدا کړی دی مګر موږ تقریبا په لسونه سپانسرونه لرو اوس چې غواړی چې نوی ماشومان سپانسر کړي
ملګرو د سرک اول یا د لومړي سړک د دفتر انګړ اوس د دغو ماشومانو د لوبو میدان او د ساتیری ځای دی زه چې ورغلم نو همدغو زلمکیو فوټبال پکې کاوه د دې ټولنې د مسؤلانو د معلوماتو له مخې دوستانو دغه ماشومان او زلمکي له ښوونځي وروسته د دوی دفتر ته ورځي چیرې چې هغوی ته د انټرنیټ کارول انګریزي ژبه او بیلابیل کمپیوټري پروګرامونه ورزده کول کیږي ما د دوی لډلې څو ماشومان وپوښتل
زمانم سوراب ده پلار نام آقا محمد او پنځم ټولګی کې یم
چې دلته نه راغلی په خوا څه دی کول
مخکې مې ژاړې خرڅو
کور کې څه درته ویل چې درس ته لاړ شه مزه څه ویل
وایي زه په آینده کې شاید شوی شي او موږ غوندې بې سواد پاتې نه شي
نو ته څه غواړې
زه غواړم په آینده کې تجار اوسم
او چا چې ته سپانسر کړی نوم دې زده دی څوک دی هغه تا سره یې کله لیدلی دي که نه
یو ورلیدلی وم
ښه څه یې درته ویل هغه
ما ته وویل که درس دی ووایه که په آینده کې یو شی وشي زما هیله همدغه ده که په آینده کې پلار او مور مې پاش ته روان کړو زما نوم وحیدالله دی زما پلار نوم مومن خان دی په امید ها مکتب کې یم اووم صنف کې یم
ښه پخوا دې څه کول
اول ژاولې مې خرڅولې استاد سلیمان راغی زه یې خبر کړم چې دلته مونږ یو کورس لرو او تاسو راشئ دلته درس وایې
ښه اوس درسونو کې څنګه یې تکړه یې ژاولو خرڅولو کې تکړه وي که درس کې
هم ژاولې په خرڅولو کې تکړه یم هم په درس کې
ښه اوس څه غواړي په راتلونکي کې
زه غواړم چې پیلوټ شم
ښه ښه بس خدای دې پیلوټ کا ډېره مننه
اسمه ما مقدس هم متعلم صنف چهار
زه مقدس یم تلورم ټولګي کې یم په خوا مې ژاولې خرڅولې او پیسې به مې کور ته وړلې اوس چې درس وایم خوشاله یم کاش تاسې نور ځوانان هم پیدا شي او زما غوندې ماشومانو سره مرسته وکړي چې هغوی هم ونځي ته لاړ شي زه غواړم په راتلونکي کې پیلوټ شم
خو دا داینده مې خایم کې یو پیلوټ
خلاص لوړ برجونه مجوړه
زانت سڑک زانت پل پھے جوڑ کا وہ چڈو ڈے اخرا قلم را واخلا بدے نڑئی کے زانت زے جوڑ کا
ہنزول وائی دنیال گیو کی نول یا کرل صدقے جاریہ دا ځوان استاد نجیب الرحمن صبوری او څو نور ځوانانو اوس د خپل وطن د داسې نیالګیو د روزنې مسؤلیت په غاړه اخیسته چې سبب ترې لوی انسانان جوړوي که خیر وي د دوی ښه به یادوي او ښایي هغه وخت کوم بل بې وزله ماشوم سره بیا دوی هم دغسې چلند وکړي د ښاغلي صبوری مسلک انجینری دی دی وایي ځکه مې د سیر مالی مصارف په خپله غاړه واخیستل چې هغه غواړي په راتلونکي کې انجینر شي د زیاتوي
تقریبا یو پنځه شپږ نفر ماشومان هلته ول ما پوښتنه وکړه چې څوک غواړي انجینر سي نو د یوې لاس پورته کړم ول خیر راځه خیر ما او ته جوړ راځو نو بیا هغه مې انتخاب کړم
هغه ځکه چې تاسو خپل
انجینر وو یا نه زه ډېره مرسته کولای سم بیا ورسره فرضاً کله وړ ماشومتوب نه زه متوجه اوسم کولای سم هغه ته مسیر ورکړم چې کوم شی وایي څه رقم مختلف سي څنګه ذهن انکشاف وکړي انجینری او د انجینری کوم رشته کې د استعداد در خوب پروگرام داست ده چه شاید پمیاش که یواریم زو اقل کینو چه چه پیشرفت کرده چه شاید ده کردیم او چه علاقه مندی لری ما خپل په فیسبوک کم دا موضوع خلق سر شریک کرده علاقه مندان دیر دی کمونگو که ولی سو دا خبر دیر خلق تورسه او استه خلق چه تجاران دی خلق دی چه واقعا غاری چه امرسته او که او که او گوری چه دا امرسته به سم دول مصرفی گی نو دیر علاقه مند کی گی چه دیتا امرسته او
سلام دوستانو ز شفیق موریدم تاسو د ازادۍ رادیو نه تاندې څنګه خبرونه یو تر بل قربان
ملګرو د سرک اول خیریه ټولنې د عامه اړیکو مسؤل سهیل مایل وایي چې دوی د ماشوم د هغه د کورنۍ او مکتب او د هغه د تمویلونکو ترمنځ د ارتباطي پل حیثیت لري دوی څاري چې د ماشوم درسونه څنګه روان دي کورنۍ خو به بیا کار کولو ته نه مجبوروي او سپانسر یا تمویلونکو خپل مسؤلیت څنګه ترسره کوي د ښاغلي مایل په قول
بسیار مشکل می باشه که ما ایره تشخیص بتیم که نیازمن کی است ما میریم
دا مشکل وی چې رښتینی حقدار څوک پیدا کړي موږ پس ګرځو او پیدا کوی لا توتر لاسو کلنو پر ماشومان نیسو دا غومر دی چې دوی باید د کار پر ځای درس وای موږ له کورنۍ سره ژغیږو او ته ترې اخلو چې بیا به کار ته نه لږی سپانسر یا یو کس ورته پیدا کوو چې د یو ماشوم د مکتب مالی مصارف په غړه واخلي هرونه فعالیتونه څارو تمویلونکي کس هم له ماشوم د غله کورنۍ او شوانځي سره مستقیما په تماس کې وي
مستقیما هم راي فامیل زما تماس بشه
وای دنیا په خو خلکو آباد ده ځینو انسان دوست او خو ځوانانو سره مخ شوی هم دوستانو چې غواړي له نورو سره مرسته وکړي او یو چاته خیر ورسوي خو دوی ځان بې وسه احساسوي چې کوم لوی خیریه کار نشي کولای د داسې ځوانانو په اړه صبوري وای
غټ کارونه د وړو قدمونو شروع کیږي او ایت څه کار وړکای کار نه ده یعنی که څوک غواړي چې یو د خپل د وسه په اندازه یو کار وکړي لکه چې وایي چې لیس علی الانسان الا ما سعا د وسه او توان په اندازه که تاسو وکولای شئ چې کومک وکړي مرسته وکړي خلکو سره دغه کافی ده یعنی که څوک غواړي چې مرسته وکړي مهمه نه ده چې غټ کارونه وکړي دا وړه کارونه وړه نه بولو یو ښه کار وکړي کافی ده
ولی ولی داسیو شی چې ګلاب ګلاب ځوانان مې او پرده مزدور مړشی بیا پتا تا پاتې کشی بیا بما تا پاتې کشی
همزولو د سرک اول د دغه خیریه ټولنې مسؤلان وایي چې د ښاغلي صبوري ترڅنګ ځوان سمې سعادت شفیع شریفي پرویز کاوه حامد صبوري او څو نورو ځوانانو هم د یوه یوه ماشوم د مالی مصارفو مسؤلیت په خپله غاړه اخیستی او ګڼ نور ځوانان هم پیدا شوي چې غواړي له لیک لوسته لرې افغان ماشومان په خپله مالی مرسته ښوونځي ته د تګ جوګه کړي داسې ځوانان دې خدای ډېر کړي نننۍ تاندې څانګې رانغاړو دوستانو دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ او د خبرونه په اړه خپل نظرونه راته پرېږدي پته ده facebook.com/tandisangi او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولای شئ shafaqn@rferl.org د خدای پامان
خوب دې نه
نشته ده ورنداري چه دستر گو تور ده ورک ده غريبه پس لملکا نازوال ورور ده ورک ده چه دعا تا کلاس پورتا چه دعا تا کلاس پورتا پلیاز بین دیرا پزڑاشی ونے والے دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں بپردے مزنور ملاشی
آزادی راڈیو لوونا تروو
یخلکی با دنا یار یخ چولے راونی سچ دل دروا چو ما یار یخ یخلکی با دنا یار یخ یادری دید گلو وخشو یار یخ یخلکی با دنا یار یخ کد سہرا پلمن وور لگے دنا یار یخ یخلکی با دنا یار یخ پکوٹا مگر زنیم زال یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ تور کم سید تور خامارا یاد وینا یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ پکو در سپینا سپینا اوڑ یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ بس ملارا تیرے دم ادی وشتما یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ بکل گلاب دیو وشتما یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ خوک خود نکڑم دخمنانو ولی دما یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ بات پغمان دلوری راغ یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ زما د یار د زلف بوی ما تروڑی نا یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ سد ہل من پلوری نظم من پشما یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ سد ہل من پلوری نظم من پشما یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ
یخ لگی با
بشمال را یخ یخ لگی با دنیا یار یخ یخ لگی با دنیا یار یخ زبهل من فلوری نظم من بشمال را یخ یخ لگی با دنیا یار یخ یخ لگی با دنیا یار یخ شپو بچوڑ کلی ویزان نا یار یخ یخ لگی با دنیا یار یخ چدر پیا شم سلام اخلا یار یخ یخ لگی با دنیا یار یخ ما بدلے پتن دی خی ویلا سنا یار یخ یخ لگی با دنیا یار یخ زرم انجن پزور روان دے یار یخ یخ لگی با دنیا یار یخ بہتے شند بلتان نارے وہی نا یار یخ یخ لگی با دنیا یار یخ زلف گمن سے بے گمن سے یار یخ یخ لگی با دنیا یار یخ داد غم زنزم پزڑا ہوا لدینا یار یخ یخ لگی با دنیا یار یخ